سلام ستړي مشه اختر مبارک صفی الله ستانګزای هم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو خراغلاس کویم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي وړاندې د مطالب خبرو د اختر په لومړۍ ورځ په کندهار او کندوز کې چاودنو د ماشومانو په شمول نه ملکیان وژلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اختریزه وینا کې په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي
له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي دغه لویترین فرصت ټول کیسې ختم شوې بلملي قوه ول
یو شمیر نامتو افغان هنرمندان او سندرغاړي د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي
د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې په چا په لاس کې دي وزر کولی شو سوال کولی شو هیله کولی شو خوشحالېږو چې جنګ نه خوشحالېږو چې مینه یو چې امن
او حماس نن د اسرائیل په لور په سلګونو توغندي وویشتل دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکم د اوربند له اعلان سره سره په افغانستان کې په بیلابیلو چاودنو کې د ماشومان په ګډون نه کسان وژل شوي دي افغان ولسمشر اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربندي وغځوي او د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچني اختر داسې مهال لمانځي چې د کووید 19 ناروغي په ټوله نړۍ کې خپره ده د خبرونو تفصیل د اوربند اعلان سره سره په افغانستان کې په بیلابیلو چاودنو کې د ماشومانو په ګډون نه کسان وژل سوی دی په دې کې په کندوز ښار کې د ماین چاودنه سوی دی چې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه وژل سوی او د شپږو ماشومانو په ګډون څوارلس تنه ملکي وګړي ټپیان دي دغه چاودنه نن د غرمې مخکې د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې رامنځته سوی ده د کندوز په حوزوي روغتون کې موظف ډاکټر فهیم حسن زاده نن رسنیو ته ویل چې د پیښې ځای څخه حوزوي روغتون ته دوه مړي او څوارلس ټپیان انتقال سوي دي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت یې نازک ښودلی دی د کندز امنیه قمندانۍ د امنیت عامر حسین قرمقل دغه پیښه تاییدوي او د پیښې څرنګوالي په اړه څه نه وایي خو د دغې پیښې په اړه پر وسلوالو طالبانو اچوي اخوا په کندهار کې هم نن په دوو جلا جلا چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه کسان ووژل سول او درې نور ټپیان سول د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او ویل چې دا چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې سوي دي چیرې چې شخصي ماینونه پر ملکی خلکو چاودلې دي د تروس د دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي په همدې حال کې افغان ولسمشر نن د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وغځوي
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي دغه لویترین فرصت ټول کیسې ختم شي بینالمللي قوه ووته چې افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري د افغانستان ولس غېږه درته خلاصه کړې ده سراسر لمنه د جمهوریت او غېږه د ولس ډېره پراخه
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړی ویلي چې هغه به تمدید نه کړي دا خبره تیر شپه د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې هم اوریدلای شئ د برېښنا شرکت یو تخنیکی کارکونکی د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د یوې ویجاړې سوې ستنې د بیا رغېدو پر مهال په ماین کې ټپي سوی دی د ازبکستان د وارداتي برېښنا داستن تیر ماښام د نامعلومو وسلوالو لخوا په بم الوزل سوی ده د برېښنا شرکت ویاند سنګر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
سهار وختي د کار په جریان کې زموږ د تخنیکي ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو او زموږ همکاران په شدت او قوت سره کار کوي ترڅو د ورځې تر پایه پورې بیرته 280 میگاواټ وارداتي برېښنا بیرته تمدید کړي
شغلی نیازی وویل چې د دې هڅه به دا وي چې د نن ورځې تر پایه داستان بیرته ورغول سي تر دې مخکې ورځو کې په همدې کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه نورې ستنې هم د نامعلومو وسلوالو لخوا په بمي چاودنو ویجاړې سوې دغه پیښو د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه له برېښنا په برخې کړل د نړۍ مسلمانانو د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې مهال مانځي چې د کووید 19 ناروغي په ټول نړۍ کې خوره ده. کوچنی اختر په ډېری مسلمانو هیوادونو کې نن پیل او درې ورځې به دوام ولري. خو د افغانستان په ګډون ډېری هیوادونه د کورونا وایرس د خطر د کمېدو په هدف د رامنځته شویو محدودیتونو سره لمانځي. د اندېښنې همسته چې خلک به شایي روغتیایي سپارښتنې سمې رعایت نه کړي او په دې سره به د وایرس لا نور هم خور شي. په اندونیزیا کې چې د نړۍ یو له ګڼ مېشتو اسلامي هیوادونو څخه دی، حکومت خلک خپل اصلي ټاټوبو ته له ورتلو منع کوي. دا اقدام کولی سي لسګونه میلیونه کسان د خپلو کورنیو له لیدو څخه محروم کړي. تمه ده هغه کس په امریکا کې محاکمه شي چې د کورونا وایرس له زیانونو سره د مبارزې په هدف د مرسته شویو پیسو څخه د میلیونونو ډالرو په ترلاسه کولو تورن دی. دا محاکمه د جون په 9 نیټه کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د می پر 8 وویل چې د جنوبي کالیفورنیا اوسیدونکی 18 کلن مصطفی قادری تازه نیول سوی. فدرال چارواکو ویلي چې قادری په جعلي اسنادو توانېدلی چې 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او هغه یې په خپلو شخصي لګښتونو لګولی دي. ګران بیه موټر لکه فرار بنتلی او لامبورګینی اخیستی او په لوړو لګښتونو رخصتي یې تیر کړی دی. د فدرال د اسنادو له مخې قادری وروسته لاغه چې د کالیفورنیا په نیوپورت ساحل کې د څلورو سوداګریزو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه، دا پیسې ترلاسه کړي دي. د امریکا کانګرس د 2000 کال په مارچ میاشت کې د مالی مرستو پروګرام تصویب کړ چې لمخې هغو شرکتونو ته چې تر 500 پورې کارکوونکي لري په لږې ګټې تر 10 میلیونه ډالرو پورې پور ورکوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جو مارت توکایف یو حساسه لایحه لاسلیک کړه او په قانون یې واړولی چې له ډېر مودې راهیسې بحث ورباندې کېده. دغه قانون په قزاقستان کې بهرنیو اتباعو ته د کرنیزو ځمکو د پلور او کرایه ورکولو مخه نیسي. قزاقستان په منځنۍ اسیا کې د تیلو لار خبردای هیواد دی. توکایف په فبروري میاشت کې د 15 کلن قانوني مهلت په نامه یو لایحه بهرني اتباعو ته وړاندې کړې وه. د خبرونو پای
په افغانستان
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته نن سره لدی چې د طالبانو له خوا د پیل شوی اوربند لومړی ورځ ده. د افغانستان په ځینو سیمو کې چاودنې شوې دي. له هغې ډلې په کندهار، په کندوز او په کابل کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې، په کندهار کې لومړی دوه چاودنې شوې دي چې پکې وو کسان مړه دي. په کندوز کې هم یو چاودنه شوې چې پکې دوه کسان مړه دي، خو 14 نور ټپیان دي. بل ورته د هیواد ډېر اوسیدونکي د درې ورځني اوربند په اعلان سره د دایمي اوربند اصول غوښتونکي دي. دا ټول جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د اختر پال به مرګوب نه نو په کندهار ولایت کې د مان په دوه چاودنو کې و تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته ویل
نن سهار 9:00 او 10:00 دقیقې باندې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د سالیان په سیمه کې پر یو ټکسي د وسلوال تر هرګرو شخصي مان چاودنه کړې چې په نتیجه کې دو ماشومان په شهادت رسېدلي، دو ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوي دي. همدارنګه 10:15 دقیقې د میوند بازار کښې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین په ملکي وګړو چاودنه کړې ده چې 15 نفره پکښې شهیدان دي. په شهیدانو کښې ماشومان او ښځې موجود لري.
په کندوز کښې هم چارواکي وایي چې دغلته د اختر په لومړۍ ورځ کندوز ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وژلي او د ماشومانو په ګډون یې 14 نور ټپیان کړي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چاودنې په داسې حال کې کېږي چې طالبانو او حکومت دواړو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی. عام افغانان د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او ورته خوښ دي، خو د دې اوربند د غځېدو غوښتونکي دي. د دې راپور تر چمتو کولو پورې له اوربند څخه د کوم څرګند سرغړاوي راپور نه دی ورکول شوی. د کابل ولایت اوسیدونکی نصرت الله وایي له جګړې څخه ستړی شوی او د دایمي اوربند غوښتونکی دی.
ډېر خوشحاله یو، خدای دې بیا هم داسې اختار وسته کې د دواړو طرفونه هیله کوو چې تل دایمي داسې اوربند کې وي، سوله کې ژوند وي، تعلیم پرمختګ وطن پرمختګ نمور دی ته ډیر خوشاله چې هر وخت انداسه خوشاله اختر وسای کی
دایمي اوربن نه یوازې د نصرت الله غوختنه دا بلکې جناغه سالی چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای چې دا اختر ورته ځانګړې دی ځکه اوربن دی او خلک پارامې اختر لمانځي
نسبتا په وختونو د کوم کوم مسجدونو کې د اختر لمونځ ادا کوو یو ډول ډیر سره وشو خدای مکه په مسجد کې کومه چاودنه ونشي یا بل کوم مسله پیدا نشي خو سکال چې اوربن شوی وو او د امنیتي حالات کسلا یو ډول کابو شوي وو نو تر ډېره موږ په ډېره یو ارامه فضا کې وو داسې یو حالت یې را کوچنی اختر ولمانځه چې بېخي ډاډه وو
په ورته وخت کې یو شمېر خلک شته چې د اوربن سربېره یې تیرو شویو نامنیو پر اختر سیوره غوړولې له دې ډلې یو هم د پکتیا د ډنډي پټان اوسیدونکي قلم یار دی
والا کپ افغانستان کی خوشحالی وګوري بیا والا په افغانستان کې په خاص کر د مو پکتیا ولایت په پټان ولسوالۍ کې والا کا خوشحالی وګوري خاص د موږ دی کما توالو تر ما بینه دا دوه کال کیږي چې هم اخترونه رکه تر خوې دی هم په مو کې هم په دوی کې هم روزی رکه تر خوې دی بس چا خبره خوشحالی مونه دلیل
دا یوازې کلم یاد نه دی چې د اختر خوخی تیار شوی دی میرویس زاخیل چې د کندوز ولایت اوسیدونکو دی هم وای چې نامنه یوې د اختر خوخی او ساتیری لمنځه وړی دی
په خو به په کولو کې ځوانانو اګی جنگی کولې اتانونه به کول د وزلو به لوی به تر سره کېدلې حتی د غو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځې پورې دولس ورځې پورې دوام کوه دغه شین اوس ټول استاد منځ تللی دي هغه اګی جنگیګان نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیریګان نشته از غلون نشته یوازینې دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډیری شوې دي منطقي نام نه دي
ګڼو هغه خلکو چې ازادي رډیو سره خبرې کړي ویلي تیرو میاشتو او اونیو کې نامنیو چاودن او جګړو افغانان دومره ځپلي چې درې ورځنۍ اوربند چپونه نشي پټی کولې او نور د جګړې زغم نه لري دوی هیله لري چې دا درې ورځنۍ اوربند به هیواد کې د یوې دایمي اوربند پایله ورشي
و موردل چې د اختر په لومړی ورځ سره لدی چې اوربند خو په کندهار او کندوز کې چاودن او ګڼ ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولی د اخو په کابل کلکان ولسوالیو کې هم د برېښنا ریاست په هغو کارکوونکو یوه چاودنه شوې ده چې د برېښنا د تخریب شوي پایې په جوړولو لګیا او څو د کابل او په دې سیمه کې نورو پرتو ولایتونو ته برېښنا ورسوي ځکه چې له څو ورځو برېښنا له پرچاوي سره مخ ده هلته پایه د برېښنا ریاست په خبره باندې چې د وسلوالو ترګرو لخوا ویجاړه شوې وه د برېښنا ریاست د مطبوعاتو مسؤول ویاند سنگر نیازی په دې اړه په یو خبري کلیپ کې ویلي دي
تېره شپه د افغانستان د خلکو دښمنانو او د روښنايي دښمنانو د کابل ولایت اړوند د کلکانو د سوالۍ د حبیب الله خان کلکاني ښوونځي ته څیرمه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لوړ ولتاژ یوه پایه د ماین په واسطه ویجاړه کړه زمونږ د تخنیکی ټیم همکاران د شپې پر مهال سیمه ته راورسیدل چون شپه وه د کار ناممکن و نو سهار وختي کار شروع کړ سهار وختي د کار په جریان کې زموږ د تخنیکی ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو
ښاغلی نیازی ډاډ ورکړ سره لدې چې دا پیښه شوې ده خو نور کارکوونکي په سیمه کې د دې پایې په جوړولو لګیا دي او د ورځې تر پایه به دا پایه جوړه او برېښنا به بیرته وصل شي
مننه چې ازادي رادیو واوري
ور بشو کابل ته حالته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن اختری زوینا کې د سولې او ثبات اړوند مهم مسایل یاد کړی دي کاغلی غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې نور د جنگ پلمې ختمې دي او د دې خبره باید سولې او د سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
سولې ته د رسیدو لپاره لرامنځته شوي فرصت ته ګټه اخیستنه انتخابات سیاسي حل لاره د جګړې او ویجاړیو پای ته رسیدل او د ملت غوښتنې منل د کوچني اختر للمانځه وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکی وو ښاغلي غنی افغان ولس ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ وویل چې له بده مرغه لا هم په هیواد کې وینه تویدنه روانه ده نوموړي د کابل په دشتي برچی کې په سید الشهدا خوځي او د لوګر په مرکز پولیالم کې موټر بم چاودنې په کونړ کې د قران کریم پر حافظانو برید په زابل کې د لوی لارې پر مسافرو بمی چاودن او د غشان د کندهار په ارغنداب کې د خونړۍ وسلوالو نخوتو بیلګې یادې کړې. خو ښاغلي غنی طالبان مخاطب کړل او ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی، باید ګټه ترې واخیستل شي.
او غیگا دی ولس دیر پراخد محترم طالبان مشرانو، آیا خبریه سنن دیرترین خلق اتاسی پنامه غلاقی نن اتاسی پنامه قاچاق کی اتاسی پنامه
دا په داسې حال کې ده چې طالبان وړاندې ویلي وو چې له بحرانه د وتلو یوازینۍ حل لاره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. داسې هوکړه چې د طالبانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې او بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ګڼو نورو چارواکو برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غشان په خپل اختریزه وینا کې وویل چې د افغان سولې په اړه ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی او اوس نړۍ افغانستان ته د یو ګواښ نه بلکې د یو فرصت په توګه ګوري. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړو چې نړیواله ټولنه له جمهوریت او د غشان له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او هیڅ څوک نشي کولای چې د افغانانو ترمنځ یووالي ته زیان ورسوي. ښاغلی غنی وویل چې په پراخه کچه به نړیوالې مرستې له افغانستان سره روانې وي.
فصل جدید از مناسبات بین المللی ما آغاز شد. یقین کامل داشته باشین که همکاری های بین المللی به صورت نو و بهتر و مفیدتر تنظیم بشه. دس ورز نده تزیا پا تلیفون یا پا ارتباطات بانده دی ملاتر تینگ آواز و نورو.
خاغلی غنی پا افغانستان که دی ملی تاسیسات و رانیدو تا پیشاری ویل، د نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو د یو میلیارد ډالرو په لګښت بنسټیزو پروژو ته زیان رسولی او لا هم دا چاره روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو مبارکه روژه بیا د افغانانو لپاره خونړۍ وه. نه یوازې دا چې له بېلابېلو ولایتونو د سختو نښتو راپورونه ورکول کېدل، بلکې په لوګر او کابل کې موټر بم حملې هغه څه وي چې سلګونه ملکیانو ته یې مرژوبله واړوله. افغان حکومت د اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې دغه ډله تلپاتې اوربند وکړي، خو طالبانو له اختر وروسته اوربند رد کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او له جنګه لاس واخلي. ازادي راډیو ته غوږیست. د اوربند او د اختر په مناسبت د راپورونو په دوام یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غږېدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته یو پرانیسته لیک په خپل فیسبوک باندې خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند دی وغځوي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے کاڅ خپړی واخلې.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وخت نه کی. نو مولید طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیست لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړی، ستایل ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک دی خپاره شوی لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې ژوند بایللې او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادي رادیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله. خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دی یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلامو د جنګونو وشو که دغه اوربند وغځېږي او داسې چې تلپاتې شي او دغه ډز ډومبک بند شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونې بوټي پکې وکرلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي، نو زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختمې کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوی کړي، که نه چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو موږ خو عذر کولی شو، سوال کولی شو، هیله کولی شو.
ګرځم شیرا یاد رشتې مړی اختر کې، ګرځم شیرا یاد رشتې مړی اختر کې، هغه وخت نکریزی بمیوڑی اختر کے سان سان گرزم.
و موریدل چې یو شمیر هنرمندان او سندرغاړي د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته غوښتست د امریکا د دفاع وزارت وایي چې چیرته په افغانستان کې په سولې هوکړه ونه شي نو امریکا به د افغان دولت ترڅنګ ودرېږي. د انډو پاسیفیک په څنګه کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال د دغه هیواد سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې وویل د افغان امنیتي ځواکونو د مالي امتیازاتو د تجهیز او په ځانګړي ډول له هوایي او ځانګړو ځواکونو ملاتړ به قطعي وي. خو د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد د لوی درستیز مرستیال جنرال میتیو ترالینګر وایي دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاو باور لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، دا دویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د افغانستان د مسلې په اړه څرګندونې کوي. تازه د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال ډیوډ هیلوی د چهارشنبه په ورځ د امریکا سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې له افغانستانه په ځانګړي توګه له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبر ورکړ. ښاغلی هیلوی د سنا مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې د غړیو د پښتنو په ځواب کې وویل کچیرې په افغانستان کې په سوله هوکړه ونه سي نو امریکا به د افغان دولت تر څنګ ودرېږي.
هو، موږ قصد لرو چې له افغان دولت سره ودرېږو. یو موضوع چې نن ورځ زه غواړم په اړه خبرې وکړم له افغان ځواکونو ملاتړ او ورسره د مرستې وعده ده، ځکه موږ ورسره تړون لرو. دوی په خپل هیواد کې د سولې او ثبات لپاره جګړه کوي.
نوموړي په دې ناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنخواګانو، د دوی د تجهیز، هوایی او ځانګړي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړ.
موږ مشخصې مالی سرچینې ورته ځانګړي کړي او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوو. زه فکر کوم دغه مرسته به سږ کال لږه کمه وي. هو، زموږ له همکارانو سره په ځانګړي ډول د دوی د تنخواګانو، تجهیز او هوایی ملاتړ ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره به مرسته همداسې دوامداره ساتل کیږي.
له بلې خوا د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد د لوی درستیز مرستیال جنرال میتو ترلینګر په یادناسته کې وویل چې دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او باور لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت تل اعلان کړی چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیانې ته رسېدلي، یوازې په مالی او د تجهیز په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو طالبان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د امریکا لپاره یوازنۍ لاره د دوهې د هوکړې عملي کول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید له تیرو شلو کلونو ښه درس اخیستی وي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس په سر سي. له بلوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړی ورځ په اختریس پیغام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د معاصر تاریخ تر ټولو لوی فرصت یاد کړ او له طالبانو یو غوښتل چې سیاسي حل لار وټاکي او د خبرو له لارې له افغان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا نوی راپور وایي په افغانستان کې تروریستي ډلو پر مذهبي اقلیتونو حملو ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړی دی. په دې راپور کې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان په اړه هم راغلي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې پر سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو حملو دوام کړی او هغوی په دوامداره توګه له ترهې سره مخامخ وو. د راپور له مخې هندوانو تر سیکانو لږ توپیر چلند لیدلی ځکه هغوی د سیکانو غوندې ځانګړې پګړۍ نه پر سر کوي او په اسانۍ نه پیژندل کیږي. د مذهبي اقلیتي مشرانو له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو د شمیر له کمېدو سره د دوی عبادت ځایونه هم کم سوي دي. همداراز د سیک او هندو شورا د معلوماتو له مخې په دې راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې یوازې اویا ګورودوارې او مندرونه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په 2020 کال کې راپور ورکړ چې له 2019 کال راهیسې په داسې حملو کې ملکي تلفات کم سوي وو چې مذهبي ځایونه یې هدف ګرځول، خو په 2019 کال کې پر مذهبي اقلیتونو د هغوی پر مشرانو او عبادت ځایونو 40 حملې سوي وې. په 2020 کال کې په دغو حملو کې 18 ملکیان وژل سوي وو او 55 نور ټپیان سوي وو، او په 2019 کال کې په دا ډول حملو کې 80 ملکیان وژل سوي او 165 نور ټپیان سوي وو. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې هم د مذهبي ازادۍ په اړه راغلي دي. راپور وایي چې چین مذهبي مشران په یو نه بل ډول بیروي. همداراز ویل سوي چې د چین چارواکي د مذهبي ټولنو مخه نیسي چې په دې هیواد کې د امریکا په سفارت یا کنسلګریو کې په غونډو کې ګډون وکړي او امنیتي مسؤلینو له هغو کسانو پلټنې کړي چې دغو غونډو ته ورغلي. د هند په اړه په دې راپور کې راغلي چې په هغه قانون کې د مسلمانانو نه شاملول یو دوامدار ستونزه ده چې لمخې هند له ګاونډي هیوادونو ورغلي پناغښتون کې مني. د دې قانون لمخې هند ته له افغانستان، بنگلاديش او پاکستان ورغلي بودایي، عیسوي، جین، پارسي او سیک منل کیږي، خو دا اسانتیا د مسلمانانو لپاره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور لمخې په 2020 کال کې د دې قانون په اړه خلکو تر 30 ځله زیات سترې محکمې ته مراجعه کړې ده، خو یو ځل هم محکمې د دوی خبره نه ده اوریدلې. د روسیې په اړه په دې راپور کې راغلي چې مسکو پر مارمن مذهبي اقلیت خپلې چاپې جاري ساتلي او د یوې غیر دولتي ادارې له قوله ویلي چې چارواکو دغه کسان د خپلې عقیدې په خاطر ځپلي او توقیف کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حماس نن د اسرائیل په لور سلګونه توغندي شتدي. په غزې تړانګه کې واکمن حماس له دوشنبه راهیسې د اسرائیل په لور توغندي ولی او اسرائیلي الوتکو پر دې سیمه درنه بمباري هم پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښکاره کړې چې دا شخړه به ژر ختمه شي، خو تر دې دمه نه اسرائیل او نه هم حماس ویلي روغې جوړې ته چمتو دي. تفصیل په دغه راپور کې.
حماس نن سهار وختي په سلګونو توغندي د تل ابیب په شمول د اسرائیل د نورو سیمو په لور وویشتل او اسرائیل خبرداری ورکړی چې پر غزې به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو غوښتي دي چې په دې سیمه کې چې له څو کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ جګړه پیل شوې ده وضعیت ښه کړي. له دوشنبې راهیسې چې دا جګړه پیل شوې ده، د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن په خپله لومړۍ ټلیفوني مکالمه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د توغندیو د برید ننګه وکړه او دا یې د اسرائیل حق وباله چې د ځان دفاع وکړي او پر اسرائیلي د توغندیو بریدونه وغندل. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د دې شخړو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه او واشنګټن وویل چې ډېر ژر به منځني ختیځ ته یو پلاوی ولی شي چې د کړکیچ د کمېدو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم له فلسطیني مشر محمود عباس سره چې له حماس سره جوړ نه دی او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له اشغال سره مخالف دی خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل زما هیله او تمه دا ده چې دا جګړه به ډېر ژر سړه شي او اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ولسمشر بایډن ولې دا تمه لري چې دا کړکیچ پر شر ختم شي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو څرګنده کړې ده چې دا نیت نه لري چې د اوربان لپاره عجله وکړي. د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته اسرائیلي سرچینو د صدر اعظم نتنیاهو په وینا خبر ورکړ چې ده ویلي دي اسرائیل به په غزه کې د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو د پوځي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي او دا لا پیل دی. حماس هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښودلې او د دې ډلې سیاسي مشر اسماعیل هنیه ویلي دي له دښمن سره جګړه انجام نه لري. له دوشنبې راپه دې خوا چې جګړه پیل شوې ده په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د څوارلس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ پنځوس فلسطینیان وژل شوي دي او د اسرائیل روغتیایي چارواکي په اسرائیل کې د اوو تنو د وژلو خبر ورکوي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا له غزې څخه حماس شاوخوا یو نیم زر توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي چې ځینې یې تر تل ابیب پورې رسېدلي دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د حماس ډېر توغندي یې په هوا کې شنډ کړي دي. د دې په ځواب کې اسرائیل پر غزې په سلګونو هوایي بریدونه کړي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د اوربند له اعلان سره سره په کندوز او کندهار ولایتونو کې د ماین په چاودنو کې نه تنه ملکیان وژل شوی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امر حسین قرمقل نن رسنیو ته ویل چې په دې ولایت کې په د ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل او لس نور ټپیان شو. تر دې وړاندې د کندهار چارواکو هم تایید کړی چې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې نن سهار د دوو ماینونو په چاودنو کې اووه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ټولو پیښو قربانیانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د برښنا شرکت یو تخنیکی کارکونکو د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وی ویجاړې سوي ستنې د بیا رغېدو پر مهال په ماین کې ټپي سوی. د ازبکستان د وارداتي برښنا د ستن تیر ماشوم د نامعلوم وسلوالو لخوا په بم الوزول سوی ده. د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي د نن ورځې تر پایه د ستن بیرته ورغوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر ایران غږ کړی چې د کوردی خبریالانو بندي کول او تاوتریخوالی دی ودروي. د هغه څه دي چې د بشري حقوقو ډلې د کوردی اقلیت ځپل غني. تم د هغه کس په امریکا کې محاکمه سي چې د کورونا وایرس له زیانونو سره د مبارزې په هدف د مرستسي او پیسو څخه د میلیونونو ډالرو په ترلاسه کولو تورن دی. د محاکمه د جون پر نهمه نیټه کېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توکایف یو حساسه لایحه لاسلیک کړې چې او په قانون وړول چې لډیر مدیر راهسي بحث ور باندې وو. د قانون په قزاقستان کې بهرنی اتباو ته د کرنیزو زمکو د پلور او کرای ورکولو مخه نیسي او دوه غرختون کې په ایورست غره کې امر سوی دي. په نیپال کې د غرختنې چارو تنظیمون کو نن ویل چې دا پېښه د چاشمې پر اساس.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لمړی د زینو خلکو غږونه دي چې د اختر په مناسبت مخترالي ګلی ورسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خبره شي. د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیو ډرام.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی من د هلمند ولایت نستا سره دغه پیغام شریکوم. په لومړي قدم کې د ازادي راډیو ټول مشران او ټول کارکونکو همکاران ته د کوم کې کوښښنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. ټول هیوادوال ته د کوم کې کوښښنی اختر مبارک وي. اله مینه ما دا اختر مسته په شرف برخه کې نو اله مینه ما نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلا په څوک کې وښي ونه وینم. یو دا تل پاتې ورځې په هیله یم. خو جو هیوادوالو لمن یم مور خصوصا دعاګانې او لاسونه په لبوسو او علاجلاتو دغه زارۍ وکړو چې داسې ټوله ورځې مو د اوربند ورځې وي. ځکه اوربند خصوصا دا درې ورځې اوربند چې په اختر کې سوی دی دا واقعنا زموږ خصوصا ټول افغانان په شېرې کې یعنې خوشي خپره ده. اختر مو بختور څخه ډېر درنه ستاسو خواخوږي ورور میرویس اخلاقی و سلام په احترام. السلام علیکم ز ټولو هیوادوالو ظریف خلکو زنګلپل خلکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او زما له خوا نه د ازادۍ راډیو له لوري د افغانستان ګډ ګډ ټول بې وزلو غریبو او عجزانو خلکو
او هغه جنگ ځپلو خلکو ته د اختر مبارکي ورسیږي او الله جل جلاله دې وکړي چې راتلونکي اخترونه ستاسو په خوشحالۍ او په سوکاله ژوند کې تیر شي. وسلام. عبدالله کی افغان د کندهار له تمیون ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشرتابه او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوکالۍ اختر کړي. خدای پاک دې دغه کوم وربند چې درې ورځې سوی دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې ته دایمي کړي دغه وربند. او خدای پاک دې د خیر صلح راولي چې په خوشي او خوشحالۍ باندې هر اختر هر خوشحالي ولمانځو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال,
خواړه او روغتیا,
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز فاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب, په ماشوم کې خلاقیت, په ماشوم کې نوښت, په ماشوم کې شجاعت, په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو, ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفی کړوړه, نوې کلمې, د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې, د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس دا راته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې, نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسه.
ښه, څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی شې؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې چې دلته عکسې, بیا دغه عکسې ویلې نرمه شي دلته څه وکړه؟
مودې ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې د داسې وکړي, دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنې, عاطفي, زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي, بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل 4 کلن زوی ته د هغه په ماشومان